په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان په اړه دي نن په موسکو د افغانستان په اړه دي یوې شپږ اړخیزې غونډې ان کوربه وي. تاجکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مو هم خبرو. پر افغانستان د افغانستان پر مختلفو اړخونو د شوروي د اشغال د کلونو اغیز مو هم په یو تحلیلي راپور کې څېړلې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې نن سهار یوه ځان وژونکي برید څلور کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. په وژل شوو کې دوه تنه پولیس هم شامل دي. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ وه او د کابل د لوی جرمونو محکمې یو کس د پیسو مینځلو په تور په درې کاله بند محکوم کړ. دا هم بشپړ کورنی خبر نه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې صلاح الدین رباني د خپل تاجکی سیال په بلنې پلازمینې دوشنبه ته تللی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې ښاغلی رباني به په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سیاسي اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او د ګډو ګواښونو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې صلاح الدین رباني روسیې ته په یو رسمي سفر تللی وو او هلته یې له روسي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او روسیې ترمنځ پر ګډو امنیتي همکاریو خبرې کړې وې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ وه. دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې د 1991 کال راهیسې تر اوسه افغانستان ته 2 میلیونه کډوال راستانه شوي چې تر ډیره ورته لازمې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. دی وایي د 1991 کال راهیسې افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو راتګ ته په کتو موږ ویلی شو چې دغه لړۍ بریالۍ وای او موږ یې له جدي ستونزو سره نه یو مخامخ کړي. د کډوالو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې ویلي چې 2014 میلادي کال افغانستان ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری کال وو او افغان حکومت د بې ځای شوو راستنېدونکو کډوالو لپاره لازمه بودیجه نه لري، نو ځکه په دې برخه کې باید ورسره مرستې وشي. د کابل د لویو جرمونو محکمې یو کس د پیسو مینځلو په تور په درې کاله بند محکوم کړ. دغه کس چې محمد معصوم نومیږي څه موده وړاندې د کابل پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیو. د یادې محکمې مشر شیراقا مونی وایي محمد معصوم د بند ترڅنګ د نغدي جریمې په ورکړې هم مکلف شوی، خو کولی شي چې د خپل ځان په اړه د شوې پرېکړې په برخه کې د استیناف غوښتنه وکړي. د پیسو مینځل په افغانستان کې جرم ګڼل کیږي او هر څوک چې دغه کار کوي د قانون سره سم به سزا ورکول کیږي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح چمتو کړي دي.
په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې نن سهار یوه ځانه وژونکي برید څلور کسان ووژل او څلور نور ټپیان کړل. په وژل سوو کې دوه تنه پولیس شامل دي. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوه ځان وژونکو هڅه کوله په غلنۍ تحصیل کې د پوځ مرکز ته ننوځي چې په عمومي دروازه کې ودرول سول. د دوی په وینا یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلې منفجره مواد وچول، بل یې له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې ووژل سو. د دې ایجنسۍ یوه طبي مسؤل ډاکټر زاکر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
نو هغې کې سویلین هم پکې وو، زیاتر پکې چې کوم دی نو دلی وي اهلکار. زخمیان تقریبا ټول سیریس وو. هغه هم پېښور ته هم ریفر کړه. دو ماشومان وو، هغه خو لږ غوندې ماینر انجریز وو، هغه هم کور ته ولېږل.
په مومندو ایجنسۍ کې د سوې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په اصل کې ده چې د دوشنبې په ماښام په لاهور کې یوه ځان وژونکي برید 14 تنه ووژل. په پاکستاني طالبانو پورې اړوندې ډلې جماعت الاحرار ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی وو. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د دغه تړون پر پوځي لګښتونو خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز ماتیس هم برخه اخلي. تر دې دوه ورځنۍ کتنې مخکې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ډاډ څرګند کړی و چې په دې غونډه کې به د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو پر اهمیت ټینګار وسي. د ناتو سرمنشي د دغه تړون له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د خپلو هغو هڅو ډاډ ورکړي چې په دغه تړون کې به خپله پوځي بودیجه زیاتوي. د دغه تړون غړي هیوادونه هڅه کوي له دغه تړون څخه چې 28 هیوادونه غړیتوب لري د امریکا د تعهد ډاډ ترلاسه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون منسوخ بللی وو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن په سپین ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هرکلی وکړي. وروسته له هغې چې ښاغلي ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده. د سپین ماڼۍ ویاند شان سپایسر وویل ټرمپ او نتانیاهو به پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه ایران، د سوریې جګړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې په وړاندې پر مبارزه. د امریکا او اسرائیل مشران به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر کړکیچ هم خبرې وکړي. په ځانګړي ډول په اشغال شوو سیمو کې د اسرائیل لخوا د ښارګوټو پر جوړولو او د دوو مستقلو دولتونو پر تشکیل. د نتانیاهو دا کتنه یو فرصت ګڼل کېږي چې د امریکا له اوسني حکومت سره خپلې اړیکې شي کړي. دغه اړیکې د باراک اوباما تر رهبرۍ لاندې اداره کې کړکیچنې سوې وې. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له اسرائیل څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او حتی ویلي و چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې پر کورنۍ جګړې رابلل سوي مذاکرات یوه ورځ وځنډیدل. په پام کې و چې دغه خبرې نن چهارشنبه پیل سي. په پام کې د روسیه، ایران او ترکیه په دغو خبرو کې برخه ولري، خو د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو استازي به هم ګډونوال وي. د خبرو اترو په هدف ځینې استازي له وخته د قزاقستان پلازمینې استانه ته رسیدلي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا هم وربلل سوی دی. دا مذاکرې یوه ورځ په داسې حال کې ځنډیږي چې د روسیې جت الوتکو پرون د سوریې په درعا ښار کې د دویمې ورځې لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې شدیده بمباري وکړه. دا په تیرو څو میاشتو کې د پوځي مبارزې پر مهال تر ټولو شدیده بمباري ګڼل سوې چې د روسیې الوتکو د لږ تر لږه 150 الوتنو راپور ورکول سوی دی. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې یو ډول نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه بولي. اسوسییټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې مسکو په پټه لمځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکی دغه توغندی ځای پر ځای کړی. امریکا د روسیې دا کار د منځني وټن ویشتونکي اټومي ځواک د تړون خلاف بولي چې په 1980 میلادي کال کې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی و. نیویورک ټایمز رسپانې زیاته کړې، روسیه د دغو راکټونو دوه کنډکونه لري چې تیر کال یې فعال کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانۍ ادارې د باراک اوباما په مشرۍ روسیه د دغو راکټونو د ازمایښت په خاطر د سوي تړون په ماتولو تورنه کړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزي غونډې کوربه وي. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکی د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کوي.
حالا میخوایم که با حضور نمایندگان کشورهای ایران و هند و افغانستان یک مار تایید به مو فیصله های خود که قبلا در کنفرانس موسکو انجام داده بودند به مو تایید بگذارند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا تاجکستان ته په سفر تللی دی. د هغه د سفر له حاله مو خبره و. د افغانستان پر مختلفو اړخونو د شوروي اشغال د کلونو اغیز مو هم په یوه تحلیلي راپور کې څېړلی دی. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو دا ځل د اساسي او بشري حقونو په خپرونه کې د واده کولو حق ته کتنه شوې ده.
څنګه چې الله جل وعلا شانه انسانانو ته نور حقوق ورکړي کړی دي، لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ورکړي کړی دی.
ازادي راډیو اوري نن با موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربه وی. د ځل په دې غونډه کې افغانستان ته هم بلنه ورکړل شوې، خو د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. مخکې له دې چې د دې غونډې په اړه د یو شمېر افغان کارپوهانو نظرونه در واورو، دوشنبه ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د سفر په اړه به نور معلومات درکړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، رباني د خپل تاجکي سیال په بلنه نن دوشنبه ته تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې ښاغلی رباني به په دې سفر کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو، د دوه اړخیزو موضوعاتو، د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، که د دې سفر په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
بله، سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه نن دوشنبه ته تللی دی. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی رباني د تاجکستان له جمهور رئیس، د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین اسلوف او د دې هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو بېلابېلو مسایلو به خبرې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې سیاسي، اقتصادي، سوداګریز، ترانزیتي، هنګي او د دوړو هیوادونو لپاره د ګډو ستونزو پر وړاندې د مبارزې په اړه به خبرې وشي. ښاغلی رباني باید وایم چې تر تاجکستان مخکې مسکو ته هم تللی و او هلته د دوړو هیوادونو پر مسایلو له روسي چارواکو سره خبرې کړې وي. دغه راز یو بل موضوع هغه دا چې نن په مسکو کې چې کومه غونډه جوړیږي، نوري صاحب، دغه په اړه هم بیلابیل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ځینې انتقادونه دا دي چې د افغانستان څخه دې غونډې ته ټیټ رتبه اپلاوی ورغلی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت له لوري دغه غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس استول شوی، او د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی په پوره صلاحیت په دې غونډه کې برخه لري. ښاغلی مستغنی ویل دای وی د افغانستان استازی چنن پښپګړخیزه غونډه کې ګډون کوي با صلاحیت دی. له نور هیوادونو څخه هم استازی د ځانګړو استازو، د بیلابیلو برخو د رئیسانو او د ځینو هیوادونو ممکن د بهرنیو چارو وزارت مرستیالانو په سطح وي. له شک پرته د افغانستان استازی با صلاحیت دی. البته د مسکو پښپګړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او روسیې استازی برخه لري او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. له اوس نه یو نیمه میاشت مخکې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان غونډه هم جوړه شوې وه، خو هغه غونډه ته د افغانستان استازی نه وربلل شوې او له همدې عمله کابل پر دغه غونډه سخت اعتراض وکړ او وی ویل چې د افغانستان د استازی لګډون پرته د افغانستان په اړه به هیڅ یو غونډه هم نتیجه ورنکړي. بله نورې صاحب.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې تاجکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د سفر او د غراز د دغه سفر په ترڅ کې د موسکو د نننۍ شپږخیزې غونډې په اړه هم نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې واموریدل، نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکی د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. دا ځل په دې معنی چې افغانستان هم د موسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. مخکې په موسکو کې درې اړخیزه غونډه وه، یوازې پاکستان، چین او روسیې پکې ګډون کړی و. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي هڅه کېږي چې د موسکو په شپږ اړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې مخکې د موسکو په درې اړخیزه غونډه کې شوې دي. یو شمېر دغو کارپوهانو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مخکې په درې اړخیزه غونډه کې په دې خاطر د افغانستان استازي ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د دوی د پریکړو په وړاندې مخالفت ښکاره نه کړي. البته دا د یو شمېر کارپوهانو نظرونه دي. نور حال به له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورو. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام، مخکې له دې چې زموږ د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور واوري، په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. نن بلکه څنګه چې موویل موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږاړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې دا ځل افغانستان هم ګډون کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې روسیې افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده. روسیې ته چې د پخواني شوروي اتحاد میراث ورپاتې دی، د اسلامي دولت ډلې د فعالیت د پراخېدو له ویرې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. روسیه له هغې وروسته چې پخواني شوروي څه کم څلور لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ، په داسې حال کې بیرته افغانستان ته پاملرنه زیاتوي چې پرون د سیشن به ورځ د دلویش په گوشتمه افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوزونو د وتلو له اتوشتمه کلیز سره برابر و. کارپوهان وای د شوروي د اشغال نږدې لس کلونو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي، نظامي او بشري برخو ناوړه اغیز کړی دی. تر اشغال مخکې کلونو کې د شوروي په مرسته په افغانستان کې ستر بنسټیز تاسیسات جوړ شوي چې تر اوسه خلک ترې ګټه پورته کوي. یوه بیلګه هم د سالنګ تونل دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دا موضوع په یوه تحلیل راپور کې څېړلې ده.
افغان سیاسی کارپوهان وای چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوزونو یرغل په دې هیواد کې سیمه ایزو لاسوهنو ته لار هواره کړه. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد فیض الله جلال د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د شوروي یرغل په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو پیل هم شو چې تر اوسه جاری دی.
مداخلات کشورهای همسایه را زمینه هاش بیشتر مساعد ساختند.
دو گاونډي هیوادونو لاسوهنو ته زمینه برابر کړه. ایران د اهل تشیع او پاکستان، عربستان او ترکیه د اهل تسنن ملاتړ وکړ. او عربي هیوادونو او حتی چین او مشاهدونو وضعیت نور هم پیچلی کړ.
قاغله جلال وای دغه مداخله په هیواد کې د بیلابیلو حزبونو ترمنز د کورنۍ جګړو سبب شوه چې په پای کې هیواد د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی. د ځینو څېړنو له مخې د شوروي د یرغل په موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانان وبجل شول، 15 میلیونه کډوالۍ ته اړ او 3 میلیونه ټپیان شول. د پوځي چارو پوهان وایي د شوروي پوځونو د یرغل له امله د افغانستان ملي اردو چې په سیمه کې ساره نوو هم زیان وموند او خور وور شو. د دغو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د شوروي اتحاد یرغل ورپسې د افغان حکومتونو راتګ چې د خلکو په ارادو ولاړ نه و، د دې سبب شول چې افغانستان په سیمه کې کمزور اردو ولري.
یک اردوی نزدیک به 70 ساله را ما از دست دادیم، یعنی اردویی که بعد از امان الله خان
موږ کبو او یا کلن اردو له لاس ور کړه. هغه اردو چې لشه امان الله وروسته جوړ او ډیر کار پرې وشو. دی اردو بلابل تجهیزات تر لاس کړل، په مختلفو خونځایو کې وروزل شو. په سیمه کې مداسې به ساری اردو لرله چې د سیمې په کچه د متعارف جنگ توانی درلوده.
د پخوانی شوروي اتحاد سرو پوزونو شاوخوا 10 کاله وړاندې پر افغانستان یرغل وکړ او له 9 کلونو او 350 ورځو وروسته د افغانانو د هڅو او سرخندونو په نتیجه کې له دغه هیواده ووتل. پر افغانستان د شوروي پوزونو یرغل د دې لامل شو چې د دې هیواد زیربناوې، پوزي تجهیزات او سیاسي دریس په سیمه او نړۍ کې له لاسه ووزي او په یوې کنډوالې واوړي. سربیره پر دې افغانستان په اقتصادي برخو کې هم داسې زیانونه ولیدل چې اوس نړیوالو مرستو ته اړ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو پوه امین فرهنګ وایي چې که شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل نه وای کړی، دا هیواد به اوس په سیمه کې یو ځواکمن اقتصادي هیواد وای.
ملات بیدریغ قوای اشغالگر شوروی در افغانستان روی باعث یزی شد که
پر افغانستان در شوروی ارغلگر و بیدریغ حمله سبب شوی چه نوازده چه پر اختهی پروژی پر تپاو داریگی، بلکه سوکلن لستراران یا زیربناوی هم ویجاری شی.
افغانستان د خصي سياسي دريز د مجهز اردو په درلودو د واده په حال کې له اقتصادي وضعیت او اصول او ثبات سره کولای شول چې په اقتصادي برخه کې په سیمه کې عمده رول ولوبوي. د شوروي یرغل له امله نه یوازې دا چې هیواد وران ویجاړ شو، بلکې له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزې پراختیا په مقصد د مواصلاتي لارو په نښلولو کې هم پاتې راغی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري بیرته د موسکو د غونډې موضوع ته ورګرځو. لکه څنګه چې مو واورېدل مخکې، نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږاړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې دا ځل افغانستان هم ګډون کړی دی. په مخکینۍ غونډه کې چې په موسکو کې د ډسمبر په 28مه جوړه شوې وه، یوازې روسیې، پاکستان او چین پکې ګډون کړی و چې د دې غونډې په وړاندې افغانستان سخت عکس العمل څرګند کړ. د موسکو په نننۍ غونډه کې پر افغانستان سربیره پاکستان، هند، چین، ایران او روسیې برخه اخیسته ده. ده اتتاس خبری آژانس راپور ورکړه چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د یو شمیر نورو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي هڅه کېږي چې د موسکو په شپږاړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې مخکې د موسکو په درېاړخیزه غونډه کې پرې موافقه شوې وه. البته تایید پرې موافقه شوې وه. یو شمیر دغو کارپوهانو نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په درېاړخیزه غونډه کې په دې خاطر د افغانستان استازي ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د دوی په وینا د پرېکړو په وړاندې مخالفت ښکاره نه کړي. اکرام الله اکرامي نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر کارپوهان وایي روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په شپږ اړخیزه ناسته کې د تیری درې اړخیزې ناستې شوې موافقې د افغانستان او سیمې په ګټه وښایي. د نړیوالو اړیکو کارپوه طاهر حشمی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شپږ اړخیزې ناستې په وسیله چې نن په مسکو کې جوړه شوې هڅه کېږي چې د پخوانیو پرېکړو په اړه د افغانستان، هند او ایران رضایت ترلاسه او د تایید ټاپه پرې ولګوي. نوموړی وایي نن د هغه کانفرانس دوهمه ورځ ده چې د تیر کانفرانس د پریکړو له مخې جوړیږي. په هغه کانفرانس کې چې درې هیوادونو د خپلو ګټو په اساس کومې پریکړې کړې وي، اوس غواړي چې د هندوستان، افغانستان او ایران د استازو په وړاندې په دغه پریکړو د تایید ټاپه ولګوي. د مسکو د چهارشنبې ورځې ناستې ته افغانستان، ایران، هند، چین او پاکستان بلل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس چې یو باصلاحیت استازی دی ګډون لري. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه ناسته څه باندې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان له ګډون پرته په مسکو کې ترسره شوې وه. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه وښودل شوه او درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو هوکړه وکړه. او همدارنګه چین، روسیه او پاکستان په دې سلا شول چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د چټکوالي په برخه کې همکاري وکړي. په مسکو کې دا شپږ اړخیزه ناسته په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې روسي چارواکو د داعش په وړاندې له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي آرین یون وایي افغانان او افغان دولت د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. هغه لیون ازادي راډیو ته وویل که دغه شپږ اړخیزه ناسته د منفي اهدافو لپاره جوړه شوې وي، نو په افغانستان کې به د ستونزو د ډېرېدو لامل شي، خو که اهداف مثبت وي نو دې هیواد او سیمې ته به یې ګټه ورسیږي.
که چیرې راتلونکي کې بیا هم دوی دغه خپل حمایت د طالبانو نه پرېږدي او د دوی نه لاس واخلي او واقعا د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې دوی دوګونی سیاست نه لوبوي او په صداقت غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، نو بیا کېدای شي افغانستان هم لوړ پوړي چارواکي ولګي په راتلونکو مذاکراتو کې او بیا دوی هم علاقه سره وخي.
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د مسکو شپږ اړخیزه ناسته د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګټوره ثابته شي او کنه، خو له دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان جګړه سیمه ایز لاملونه لري او له شک پرته د سیمې هیوادونه په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د موسکو په د افغانستان په اړه د موسکو د شپږ اړخیزي غونډې په اړه مو د یو شمېر افغان کارپوهانو نظرونه واورېدل. بیا هم په همدې موضوع کې تمکی یو له موسکو د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو شیر حسن حسن را هم د شپې سره د ټلیفون په لیکه دی. حسن صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه مې ومنه د رادیو اورېدونکو ته. سلام وړاندې کوم تاسو هم کارو.
بله، د یو شمېر نورو کارپوهانو نظرونه مو واورېدل چې ډېر دغه غونډې ته خوشبین نه دي. د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم یو ټیټ رتبه استازی په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په مخکنۍ غونډه باندې هم افغانستان په غوسه شوی و. تاسو څه فکر کوئ چې اول خو راته واورېدونکو ته چې آیا معلومات لري چې دا غونډه پیل شوې ده که نه، او دا غونډه به آیا راتلونکو نورو غونډو ته زمینه برابره کړي چې د افغانستان په اړه پکې مهمې یا جدي بحثونه وشي یا جدي پریکړې وشي؟
نو د مطبوعاتو د خبر له مخې، د رسنیو د خبر له مخې په 15 تاریخ په نظر کې وه چې د روسیې په کوربتوب دغه شپږ اړخیزه غونډه ترسره شي. دا چې اوس به پیل شوې وي که نه دقیق معلومات نه لرم، ولې دغه په نظر کې وه او نن دغه غونډه ترسره کیږي. هیله خدا ده، څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغلی و او هغه هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سره په دغه مورد کې بحث کړی و او په دې باندې موافقه شوې وه چې هغه درې اړخیزه غونډه چې پخوا په مسکو کې ترسره شوې وه چې چین، پاکستان او روسیې پکې برخه درلودله او پریکړې هم تر ډېره حده افغانستان دپاره شکمنې وې او د افغانستان د ډیپلوماتیکو مؤسساتو او انسټیټیوټونو لخوا او هم د پراخ افغاني جمعیت لخوا په انتقاد کېده. دا خبره اوس د انتقاد نه وتلې ده ځکه د افغانستان استازی لوړ رتبوي کټې رتبه برخه یې پکې اخیستلې ده او د افغانستان پالیسی او دریز په واضح ټکو کولای شي
حسن صاحب د افغانستان لوري اکثر کارپوهان ډیر خوشبین نه دي په تیر بیا د روسي هغه ورستیو اړیکو ته چې ویل کیږي له وسلوال طالبانو سره نیولې دي که هغه د افغانستان کې د سولې لپاره وي یا د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په هر صورت د افغانستان اکثر کارپوهان د افغانستان ته د روسیې پاملرنه مثبت نه بولي. تاسو چې په روسیه کې یاست او وضعیت له نږدې ګورئ، مطبوعات څارئ، آیا هلته هم په همدغه شکل باندې د افغانستان وضعیت کتل کیږي او که دوی له بل اړخه؟
زه خو فکر کوم چې د افغانستان لخوا د رسمي مقاماتو لخوا انتقاد او یا د سیاسي لخوا انتقاد پر ډېر حده برحق، ځکه دی چې دا دغه ناست اصلي موضوعات افغانستان ته توضیح شوي نه و، واضح نه و او افغانستان شکمن و چې دا به د افغانستان د وسلواله پوزیشن سره د نږدې اړیکو معنا ولري، داسې چې ممکن وسلې ورکړي او دا خبره معلومه نه وه. ولې اوس دا خبره معلومه ده چې د دوی اړیکې سیاسي دي او دغه سیاسي اړیکې غواړي چې داسې سرحد ته ورسیږي چې طالبان وهڅول شي او په اصطلاح ملاتړ یې وشي ترڅو داعش له منځه ویسي او داعش د افغانستان د حکومت هم د افغانستان د رسمي مقاماتو په وړاندې هم او د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې لویه ستونزه ده. دوی داسې وایي بخښنه غواړم،
افغانستان د پخواني شوروي اتحاد اشغال ته په پام سره د روسیې په اړه باندې په افغانستان کې اکثره خلک بدبینه دي. دا سوریه نه ده چې سوریه ته پخه وغځوله، ممکن هغه فرق ولري. افغانستان کې دوی یو تاریخ لري، یو بده سابقه لري. آیا د روسیې چارواکو دا موضوع درک کړی ده؟
نو روسیې چارواکي خپل دغه پخوانی اشتباه باندې اعتراف کوي، هغه وایي چې دا سمه پریکړه نه وه، هم د افغانستان او هم د پخوانی شوروي د خلکو او دولت په ډیرو لویو تاوانونو تمامه شوله. داسې کوم اقدام ته د دوی نیت نه دی او نه کوي. ولې د خپلو جنوبي سرحداتو چې هغې کې تقریبا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان راځي او هلته د دوی د مشترک دفاع یو تعهد لري، د دغه سرحداتو د ساتلو لپاره د دوی تعهد پر ځای دی او دغه خطر له مخې دوی غواړي چې هر هغه قوت چې د داعش په مقابل کې او د مخدراتو کو د انتقال په مقابل کې د دوی سره مرسته کولای شي، هغه ادرسونو ته ځان نږدې کوي او طالبان یو هغه ادرس بولي چې دوی په اطمینان لري.
ډیر مننه شیر حسن. حسن په موسکو کې میشت افغان سیاسي کتونکو یو چې د موسکو د نننۍ شپږاړخیزي غونډې په اړه نور معلومات را سره شریکول، البته خپل نظر را سره شریکو. افغانستان هم د ځل په دې غونډه کې ګډون کړی دی. بیا هم د افغانستان له امنیتي موضوع لري نه زو. د ناتو عمومي منشي ویلي دی په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی هغه دا چې دغه ماموریت په لومړیو کې باید د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړی وای. فریبا ظاهر را سره په سټوډیو کې د نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وای ناتو په تیرو څو کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې دغه ائتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې و. نوموړي په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبري اعلان وکړ چې په افغانستان کې د عملیاتو د پایل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمیر د پوینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناتو په دغه هیواد کې د خپلو 1200 سرتیرو په ساتلو سره غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا ومومي. د ناتو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناتو باید آماده اوسي او ځل بیا خپل ځواکونه دغه جګړې ته ولېږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغیزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسولیت واخلي. دا غوښتل چې د ناتو سرمنشي وایي دغه ائتلاف یې د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د یوې برخې په توګه ترسره کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې یې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډېر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالې ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لا ډېرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نستي. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلي وای خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي.
پرې به ظاهر له تاسو نه مننه چې د ناتو د عمومي منشي د افغانستان په اړه د وروستیو څرګندونو جزئیات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو. خو اوس به سالم محمد صالح ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې صلاح الدین رباني د خپل سیال په بلنې دوشنبه ته تللی دی. د اداري فساد پر ضد عدلي مرکز یو کس د پیسو مینځلو په تور په درې کاله بند محکوم کړ. دغه کس څه موده مخکې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ وه. په قبایلي سیمې مومد ایجنسی کې نن سهار یو ځن وژون کې برید څلور کسان ووژل چې دوه یې پولیس دي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د دغه تړون پر پوځي لګښتونو خبرې کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې پر کورنۍ جګړې رابلل سوي مذاکرات یوه ورځ وځنډېدل. په پام کې وه دغه خبرې نن چهارشنبه پیل سي. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې یو ډول نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې امریکایي د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه بولي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ایران سره د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیمودین په سرلینه نزادي راډیو ته ویل چې له ایراني چارواکو سره د افغان سوداګرو هغه ستونزې چې دوی د ترانزیت، روغتیا او نورو برخو کې لرلې شریکې کړي. نوموړي زیاته کړه چې روانه اونۍ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی د افغان سوداګرو په ملتیا د ایران د سوداګرۍ او پانګونې له مسؤلینو سره کتلي او د دوه اړخیزو همکاریو ژمنې کړې دي. د کندهار د صنعتي فابریکو مسولین وایي که حکومت د دغه ولایت تولیدي او صنعتي فابریکو د برېښنا غم ونه خوري نو دوی به خپلې پانګې او فابریکې نور ولایتونو ته ولېږدوي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي باریداد نن په همدې اړه په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کندهار کې ټولې 200 فابریکې په ټپه ولاړې دي. ښاغلي باریداد وویل چې تر څو چې د ټولو فابریکو د برېښنا ستونزه نه وي هواره شوې، تر هغې به د فابریکو فعالیت همداسې په ټپه ولاړ وي. نوموړي همدارا زیاته کړه د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت او عایدات د پام وړ زیان ومومي. اخوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک په همدې اړه رسنیو ته وویل چې په دې اړه د یو ګډ پلاوي په جوړېدو کار روان دی تر څو دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه او د حل لاره پیدا کړي. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2,220 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجا 1,550 افغانۍ او 45 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر پاکستانی تومنه 10 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 623 افغانۍ. لمنتیا مو مننه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو پټول افغانستان کې په منځنۍ او 1216 نوي چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صافا وازي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو دوام کوي په همدې چپو. ورسته لدې چې د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي، د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. وړاندې د مخه ښځو په پروګرام کې یوه بله مخه ښځه عادله حسیني در پیژنو، خو اوس ستاسو پام راګرځو د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته چې دا ځل د واده کولو پر حق تمرکز پکې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست
مننه.
سیرات صاحب، ک لمړی اوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترمه ادارې ته او د افغانستان رنزور ملت ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. څنګه چې الله جل جلاله شانه انسانانو ته د دې حقوقو ترڅنګ نور حقوق ور برخه کړی دي، لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، دغسې نور حقوقو ترڅنګ د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ور برخه کړی دی. که اجازه وي لږ زره وخت راکړئ دوستانو ته به د اسلامي تاریخ او قرآن چې د انسانانو د جوړښت په هکله باندې مونږ ته تاریخ بیان کړي چې هغه د آدم علیه السلام پیدایښت او حضرت بی بی هوا علیهم السلام د انسان د وجود نه پیدا کړی ده، او بیا یې ځمکې ته کله چې راکوز ول د الله په امر سره یغوی ته د ازدواج امر ورک. دلته کله کله سوالون په دې پیښیږي چې دغه د آدم علیهم السلام او د بی بی حوا علیهم السلام نکاح چا وتړلې ده، لکه اوس فکر کوي کنه چې شاید به راځي او ایجاب و قبول به کیږي. د الله امر په هغه وخت کې اما خپله ایجاب و قبول دی، نو چون دا یو بشري حق دی او الله په خپل علم سره دې حق ته توجه کړې ده، انسان محروم کړی نه دی، نو بنان یو اساسی دی بشری دی حقونو څخه مهم حق هغه واده دی. په دې کې مختلف نصوص په قرآن عظیم شان کې د پیغمبر سم په مبارک احادیثو کې او زموږ فقهي او قانوني وزي قوانونو کې مهم ټکی مهم حق او اصل هغه واده دی چې باید انجلی اولک چې کله غټیږي خپل قانوني سنترسیک باید ازدواج وکړي، واده وکړي.
که اوریدونکو ته د واده د هدف اړه معلومات ورکړي، له واده څخه هدف څه دی؟
ښه سوال دی. د واده نه هدف څنګه چې الله په قرآن عظیم شان او احادیثو کې او په فقهي کتبو کې راغلي اهداف زیات دي. زه غواړم چې مختصرا اشاره ورته وکړم. هدف د واده نه اول حفظ د نسل دی، چې نسل باید وساتل سي، بشري نسل. دویم د فامیلونو جوړښت دی، چې همدغه انسان چې کله ښځه او نر سره یو ځای سي یو فامیل تشکیلوي، هغه ته انتصاب کیږي، وایي موږ ځو د فلانکي کور ته، هغه ښځه هغه لور د یو کور نسبت ورته کې هغه د یو ملکیت مالکیږي. بل چې کله اولاد پیدا سو، د اولاد تربیه ډیره مهمه ده. د انساني او بشري ژوند کې د واده د هدفونو یو هدف دا دی چې اولاد په صحیح تربیت باندې تربیه سي. بل هدف ثبوت د ارث وراثت دی. یو څوک مري د دې وارث څوک دی، د دې دغه ارث چې پاتې کېږي، د ممتلکات چې پاتې کېږي، دا په چا باندې تقسیم سي؟ حصر وراثت نن سبا موږ په محاکمو کې لرو. اهداف مهم دا ده چې بشري حقونو کې چې څوک یو د ملک خاوند وي او چې کله مري د ده ارث به چا تغذي، دا له ټولو مهم اهداف د وادونو نه ده چې دې کې نغښتی دی. بل شورا او مشاورت خبره ده، وشاورون فی الامر، هغه د کور نه نیولې آخري نقطه د مملکت کې هغه پارلمان دی. تر پارلمان پورې به په شورایي نظام باندې باید د ملک کور که چلیږي هغه د شورا په نظام باید وچلیږي، که مملکت چلیږي هغه به د شورا په نظام باندې چلیږي. بل یو د بل د اهدافو د واده نه حمایت دی. نر ښځه حمایه کوي په ټولو مراتو کې، او ښځه خپل خاوند حمایه کوي. که چیرته نر به واده وي، دغه حمایت مثال په مریضي کې، په بل کې دغه څوک مریضي، دغه څوک هغه قریب دی ورته او محرم څوک ورته اوسیږي، نو په دې اساس د جوړښت د اهدافو نه، د ودو د اهدافو نه دا دی چې یو د بل د حمایه مورد ګرځي. بل دا دی چې یو بل ته محرمیت ثابتوي، لکه چې مخکې مې اشاره وکړله، تعارف د دو کورونو د دو قبیلو تعارف ما باندې تراځي، لکه پیغمبر سم نه ودونه کړي مختلف قبایل نه وکړله، د هغوی سره سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې، فامیلي اړیکې دا مهم دی. بل انتقال د عادات، کلتور، هغه کلتور چې هغه ښه پسندیده وي دا نقلیږي. او د ودونو نور ډیر زیات اهداف دي، نه غواړم چې ستاسې وخت ونیسم، په همدې باندې اکتفا کوم.
ډیره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې واده کوم شرایط او کوم ارکان په ځان کې لري؟
د واده د ارکانو نه چې مونږ او تاسې وایو په اسلام عزیز کې مونږ ته واده د ارکانو نه معرفي کې چې هغه ایجاب او قبول دی، او په زمن کې ملزمات شاهد دی چې شاهد بځي د نجونې او د لور د خولې نه به دغه اقرار دوی اوري. هغه اقرار په داسې حالت کې چې یو شی دلته متاسفانه چې زمونږ د نکاح په وخت کې چې کله شاهد راځي، ملا تر پوښتنه نه کوي چې تا کله دغه خبره واورېده، آیا دا په حالت د صحت او عقل سلیم کې د نجونې دا خبره وکړل چې زما فلانکی وکیل د مهر دینه چې کوم ځای کې پردي دي؟ البته که په محاکمو کې خلک خپل نکاح تړي، داسې چې انجلۍ خپل ځان وکیل ونیسي، خپل وکالت خپل وکي، خو بیا هم داسې په پرده ځای کې چې چون زموږ او ستاسې جامعه یو سنتي جامعه ده، په هغه ځای کې شاهد به ځي، د انجلۍ نه به دا اقرار اخلي چې ستا وکیل د مهر نفس څوک دی. هغه به خپل نوم زه د رادیو نه دایم چې هر خور باید په دې پوه سي چې خپل ځان معرفي کې چې زه فلانکی د فلانکی لور، د خپل صحت او د عقل نه کامله برخورداره، د رضا و رغبت په اساس، د فشار و د جبر نه، زه غواړم چې په خپل رغبت سره فلانکی خپل د وکیل د مهر او نفس تعین کړم. بیا دغه شاید چې راځي هلته به شهادت ورکوي، نو ایجاب قبول هماغسې د هغه د وکیل چې د خپل ماکل نه وکیل سوی دی، هغه به د خپل وکیل نه وکالت کوي صحیح درست د هغه په مهر کې، او جانب مقابل چې یا هلک دی خپله به خپل ایجاب قبول کوي، او که چېرته نسو نو بیا به هغه وکیل نیسي. وکیل به وایي چې زه د خپل د ماکل له طرف نه فلانکی محترمه د دومره مهر په بدل کې د فلانکي له خاطره ما قبوله کړې وه، قبولم ده او قبولوم یې، نو اساسي رکن هم دغه ایجاب و قبول دی. مهر پکې راځي، بیا پس هغه شهادت د شهودو پکې هغه وي. دا یې اساسي ارکان.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په ځینو هیوادونو کې په کمسینۍ کې پر وعده باندې بندیز لګېدلی یا ممانعت لګېدلی وي، آیا د افغانستان په قوانینو کې په کمسینۍ کې پر وعده کولو کم ممانعت سته؟
خ ټکی ته تاسو اشاره وکړله، په نړۍ کې اوس طبقه بندي چې سوی د ممالکو درجه اول ممالک دي، درجه دو ممالک دي او درېمه درجه ملکونه دي، چې افغانستان په درېمه درجه ملکونو کې دی. لله الحمد، غواړي چې افغانستان هم د اول نړۍ سره جوګه او د هغوی سره یو ځای په قوانینو کې حرکت وکړي. افغانستان نن سبا د ډېرو قوانینو نه قوانین را ترجمه کړی دي او پل ځان غنی کړی دي قوانین له لحاظ. البته هغه اول یا دویمه درجه ملکونه چې غوی د واړه سن ازرار لیدلی دي، مشاهده کړی دي، بالاخره د ډیر بحث او د تحقیق او د څېړل نه وروسته یو ممالکو د و کم سن چې بلو یعنی سن قانونی چې غوی هر ملک ځان ته دین کړی دي، دغه نه راټیټ که څوک ودونه کوي دا یغوی ته یو نوه ممانعت خدای هغه هم په څه صحي لحاظ او هلته مکلفیتونه دي په واده کې. نو دغه مشکلات یغوی در کړي دي، بعضې ملکونه خپل قوانین موانع ایجاد کړي. هغه هم البته موږ په فقه کې یو قاعده لرو چې جلب المنفع و دفع المضره، چې کله موږ جلد منفعت کوو نو باید بعضې مضرات هغه اخیسي. نو په دې اساس باندې افغانستان هم د قوانینو نه خپل قوانین راخیستي، ترجمه سوي دي. په دې کې بلې هو سن د بلوغ یا سن د اکمال د سن په افغانستان کې چې هغه اتلس کاله سن ښودل سوی دی چې باید دا سن دی. خو بیا د ازدواج په هغه کې مدني قانون کې چې کله نجنۍ شپاړس کاله خپل عمر تکمیل کړي نو هغه حق د ازدواج لري چې ازدواج وکړي، او که هغه نه راټیټ وي په رضایت یې نه وي، په خوښه یې نه وي، او یا پلار یې وغواړي چې بعضې مجبوریتونو په اساس هغه ورکړي، نو مدني قانون هغه ته ممانعت ښیي دی چې باید نجونه د شپاړس کلون راکته په واده ورنه کړل شي، ځکه چې هغه صحي اضرار لري. نو په دې اساس باندې قانون مدني کې د دې لپاره ممانعت قانون وضع کړی دی.
ډېره مننه کور دې ودان.
مننه تاسو نه. سلام.
مخکخې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزې پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکې خزې د دې اونۍ د پروګرام لپاره مو عادله حسینی انتخاب کړې ده. عادله حسینی د قصبې د خان اساسي له ښوونځي فارغه شوې، بیا یې د ټولنیزو علومو په برخه کې تحصیلات کړې دي. د نجیب الله د حکومت څخه وروسته کډواله شوې، خو وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره بیرته هیواد ته راستنه شوې، او په بیلابیلو برخو کې د ښځو او ماشومانو حقونو د پلي کېدو لپاره منډې ترړې کړې دي. عادله حسینی اوس هم د افغان میرمنو او ماشومانو لپاره د یو بنسټ مشري کوي. د مخکښې ښځې په نننۍ پروګرام کې د نوموړي په همدې هڅو غږېږو. عادله حسینی، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه تاسو نه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو کلم دې ځای پیل کړو چې اصلا تاسو تر اوسه پورې څومره څه کارونه کړي دي که اوریدونکو ته دا ووایي؟
کله چې د 2002 کال د مهاجرت نه بیرته راتاو شوم خپل ګران وطن ته، ما ډېرې کارونه کړې دي، خو دا ما ته خو لږ ده. خو
هغه څه چې موږ ستاسو په اړه باندې اورېدلې دي، نو همدې خاطر موږ تاسو انتخاب کړی چې تاسو د افغان میرمنو او د ماشومانو لپاره یو موسسه لرئ، یو ځای لرئ، د هغوی سره مرسته کوئ. که د همدې موسسې نه پیل کړو، تاسو څه ډول مرستې کوئ د افغان میرمنو سره، ماشومانو سره؟ څه ډول یو سرپرستي ایجاد کړې ده؟
موږ د افغان د ښځې او ماشومانو لپاره دغه انجو فعالیت لري، د ځوانانو د لپاره ترنګونه وو په خصوصي پوهنتونونو کې، د لیدرشپ، پروجکټ مینجمنت، فاینانشل مینجمنت، کاریر ډیولاپمنت، کاریر کوچنګ او نور ترنګونه وو ځوانانو په حق له جنکیانو او هلکانو. د پاره وو چې هغه لوستل هغه پانتونو کې درس ویل ماسلین وو او د مونږ ترننګونه دوی واخیستل دغه ترننګونه دوی چې واخیستل پس لاغه دوی د کار پیدا کولو په حق له دوی چمتو شو او مونږ هم دوی سره مرسته کړ په دې حق ده دوی تقریبا 2-300 ځوانانو ته مونږه کار پیدا کړه په مختلفو خصوصي انجوګانی او دوایر دولتي
او ویل کیږي چې د میرمنو لپاره په افغاني ټولنه کې کار خورا سخت دی. فکر کوي د ستاسو رهبری یا مشرتابه یا په دې برخه کارونه یو ډول مسمر واقع شوی دی دوی لپاره ګټور دی؟
او بلې نه مونږ غواړو چې یو متل د پدری کې مای خوردن به یا مای گرفتن ما مونږ مای خوړل زده کوو نه مونږه خزو ته دغه خزو چې کار نه لري اقتصادي مشکلات لري او کورونا کې ژوند کې او د ځوانانو چې خزې خپل اسناد د لسانس اسناد ماستری اسناد لاس تر لاس لري او دوی کار نه لري کار پیدا کیږي نه دوی ته مونږ دوی ته دوی سره مرسته کوو چې دوی کار پیدا کی هاوس لک چی
او څنګه دا مجبور یا اړ خلک پیدا کول شي تاسو څه ادرس لره یعنی کوم ځایونو کې فعالیت کوي کوم ولایتونو کې څنګه دوی تاسو ته لاسرسي پیدا کول شي
مونږ تر اوسه خو یوازې کابل کې کوم فعالیتونه دي ان شاء الله آینده کې مونږه غواړو چې نور ولایتونو ته لاړ شو او هغه ته هلته مونږه پروژې ولرو او خپل خويندې او مايندې او رونو سره کار وکړو هغه سپورت وکړو او حمایت وکړو
نو کته
په کابل کې مونږه یو د ځوانانو په برخه کار کوو تیر ورځ مونږه یو کانکور امتحان درلود په مانګې د کاروان یونیورسيټي کې هغه تالار مو واخیستله 1500 ځوانانو لپاره چې مونږه هغه ته د کار پیدا کول لپاره هغه استاپ مونږ چي واخیستل امتحان
په ټوله کې تاسو غواړئ خلکو ته یو جرأت ورکړي یو زمينه سازي ورته برابر کړي ترڅو کار وکول شي پنتون تلار پیدا کړی شي په دې برخو کې
خو
کڅوکو غوړی چې د افغان میرمنو او د ماشومانو موسسه پیدا کړي یعنی تاسو عدالت او سینی پیدا کړي څومره تعداد خلکو سره ممکن تاسو مرسته وکولی شي
خار سره چې د مونږ واسو توان و اوس مونږ 1500 جنکیانو ته کار مو پیدا کړ په خصوصي مکتبونو کې شونځایونو کې
بله اغلی حسینی تاسو ټول چې په بلابلو برخو کې کار کوي په افغاني ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه هم دي چون تاسو د خزو دی وي طبقې مشري کوي او ماشومان روزي پام دی ډول د ناوړه رواجونو ته هم پام کړی تاسو موسسه
او ولې نه مونږ تر ننګونه لرو په خو مونږ په کندز ولایت کې یو پروژې درلود د سرسي زران عدالت هغه او حقوق د خزه حقوق د اسلام لاره اسلام دین کې د خزو مقام ډیر عالی دی او مونږ د خلک ته ترننګونه ورکو چې څنګه دوی خپل حق او حقوق وپیژني خزه وپیژني چې مونږ سه حقوق لرو
او اغلی حسین چې تاسو د برخه کار کوي تاسو د کور لخوا یو خم لاټړ لري ښه حمایه لري یعنی د زده کړو په وخت کې ورسته بیا د پانتون په دوره کې بیا ورسته په ژوند کې فکر کوي دا ټول تاسو هڅو مبارزو رنگ راوړی ورسته د موقف ته رسیدلې کنه زمينه برابر و
ان زمينه برابر نه و په کور کې اول د ماپلار او رونه می د ما ملاتړ کول او اوس د ما خوان ماشاءالله د ما ملاتړ کوي او ما تشویقوي چې زه باید په خپل جامعه افغاني جامعه کې کار وکم خپل خويندو سره ورونو سره او د نور خويند لکه نارینه خوندې مونږ باید کار وکړو
یو وخت کوم مدا فکر کوو چې تاسو به د نور لاسنیوي کوي په داس حال کې تاسو خپل لاسنیوي ته ضرورت درلودو کنه د هر څه برابر شو بل اخر دي ته رسیدل کنه تاسو ول نه د هدف ځان لپاره ټاکل او
بلې نه ژوند خپل مشکلات لري هر چیرته چې ژوند وی کار وی تابن مشکلات لري پرابلمونه ووت مونږ په ژوند کې او ما یو هدف می درلود چې باید زه خپل باید یو لیدر اوسم باید یو رهبر اوسم او باید مبارزه وکم
او بالاخره د مبارزه مو څنګه رنگ راوړ یعنی تاسو څنګه مبارزه وکړ کوم ستون سره مخ وي
په جامعه کې ډیر ستون سره مخامخ شوم پکور کې ډیر ستونزو سره مخامخ شوم د ما خوان ماته شینه نو ویلی او نور د مونږه خان ورشته داران وو هغه به خبرې کولې چې دا خزوالې زی د مونږه سیدان یو مونږ پچایان یو د مونږ خزې باید مخه چاونه ویني او دا زینر غوندې ناری نه غوندې کار کوي د ما خوان ماته وایل چې ته د ما خزې د ما قوم خزنه یې ته باید یو رهبر اوسې ته خپله باید ناری نه غوندې کار وکې ځکه چې د خلک خبری کی او چاته چه نور کی باید مونږه خپل جوان د خا جوان آماده وسو ځان ته هر شی باید آماده وکړو خا جوان تیر کړو
بالکل تاسو پم دې ټولنه کې پاتې شوی مبارزه موم کړی اوس یو ځای ته رسیدلې اغه لیدرشپ مچ غوښتو یا مشرتابه غزي تر رسیدلې فکر کوی چې دلته دا ټول کارونه خورا سخت دي کله چې ورسیږي لاغي ورستوم ډیر زیات مقاومتونه موجود دي کنه ورستا دا حل لارې پیدا کیږي ورته
ولی نه کله چې مونږه مبارزه وکړو قاطع وسو خپل اهداف باندې ولال ودرېګو ولال وسو هغه خامخا مونږه خپل هدف ته رسیدو هدفونو ته رسیدو
بله اغلی اوسنی اوس ځان یو بریالی میرمن غنی فکر کوي چې خپل ټول اهداف ته رسیدلی ک الله هم څه نیمګړی دي
او نه نه خپل ځان باندې ویاړم چې زه یو مبارز خزایم د مکتب رئیس اس مشوانځای رئیس ما مبارزه کړی هغه دوران چې شون کې وم کو مکتب کې ما په دغه روحیه تربیه شوم چې باید مبارز وسم باید مبارزه وکم جدوجهد وکم تلاش وکم او باید خپل ځان خپل هدف ته ورسوم
بلې په افغاني ټولنه کې ممکن مخک خوځو پروګرام کې مونږ د ډیرو نورو د سي نوي جنو سره خبرې کړي چې هغه وس زده کړي کوي او هم غواړي تاسو غونډې او خدمت وکړي په بلا بلو برخو کې نو د خدمت ته فکر کوي کافي لا زیات ضرورت دی د جنو لو خال جنو ته میرمنو لو خال میرمنو ته
بله هو ډیر ضرورت دی دوی باید په بارسه وکړي دوی باید هدف ولري پښوند کې هدف لري او هغه هدف رسولو ځان ډیر مشکل دی باید په هغه هدف رسولو کې خپل ځان ته پلانونه ونیسي مشکلات په ساحه کار کې دي همکارونه چې نارینه ګان دي نه غواړي چې ته چې یو خزه باید پورته لاړ شي باید رشد وکړي باید ارتقا وکړي هغه معنی کیږي باید مونږ چې کوم مبارزه وکړو په جنگ او جګړه دغه شایان نه کیږي باید خپل ځان هغه ته وخایي چې مونږه دونه شایستګي لرو
بله ادله اوسنی تاسو لچې د خپل ژوند تر اوسه پورې راضی یې چې مبارزه مونږ کړی هغه تاسو رنگوم راوړی دی نور څه کارونه په مخ کې لري آینده پلان مو زمونږ لوردونکو سره شریک کړئ
آینده پلانونه خو ډیر دي باید خزې سره کار وکړو چې هغه خود کفا شي خزه باید خپل مشکلات ریشایابی وکي چې مونږه څه مشکلات لرو که اقتصادي مشکلات دي که فرهنګي دي که کلتوري دي که هر شی دي که سیاسي مشکلات دي بیا د هغه د حل لارې باید و پیدا وکي دغه ظرفیت چې هر خزه باید ولري پیدا کی ځانته چې خپل مشکلات ریشایابی وکي هغه د حل لارې باید پیدا وکي هغه موافق بوي هغه کولای شي چې دا ماینده په افغاني ټولنه کې خو زلان ولري خو کار وکي او خپل ځای ځان ته باید حتمی میلاو کی
بله عدالله راز هغه څه چې مونږ انتخاب کړی وای چې تاسو یو مخکخه میرمن یې د لا مخکخه خزو د پیدا کېدو له هیله سره چې تاسو هم روزي نو د دېونی خبرونه مونږ له تاسو سره چمتو کړی او کورستي پیغام له تاسو نو واورو په تیر افغان میرمنو ته یا پټوله کې افغانانو ته نو خوښ بشو
مونږ باید همخېګي فرهنګ باید ترویج وکړو خپل فامیل خپل جامع ټولنه کې افغاني ټولنه او خپل همکارانو ماینس کې اول ځان نه شروع کو خپل فامیل نه شروع کو بیا جامع نه که وغواړو چې افغانستان تاوتریخوالی نه خالی وي، باید مونږ مبارزه وکړو او خپل ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ سره مصاحبه ته حاضر شوي او د خپل ځان د یو مخکښ میرمن ګڼې هغسې چې مونږ انتخاب کړی وای. بلې درنو اوردونکو، د یادونه وړ ده چې د مخکښې ښځې دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي، خو په راتلونکو خپرونو کې له مونږ سره اوسئ. دا خپرونه هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو، بیا تکرار یې د یک شنبه په ورځ د سهار په 10:30 بجو له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
مننه ښاغلی ځدران صاحب چې ما دعوت وکړ په دغه ستاسو ښه ښایسته برنامه.
ډېر زیات همیشه په خیر راغلی. مننه له اوسینی.
آزادی رادیو لوونه تروو.